سلور بجیش وی احمد شی بریم دا سجی رادو دا دی سات پخ پراوانه کستاسو کوربا سلام علیکم مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په افغانستان کې له واکمنو طالبانو غوښتي چې د بندیانو شکنجه سمدستي ودروي. یوناما دغه غوښتنه نن په یو خبر کړې راپور کې کړې او ویلي دي چې د بشري حقونو څخه د سرغړونو سبب دي 1600 موارد ثبت کړي چې د طالبانو لخوا د خلکو د نیونې او له هغه وروسته د توقیف په موده کې ترسره شوي دي. د یوناما راپور د 2022 کال د جنوري له لومړۍ نه د 2023 کال د جولای تر 1 پورې د افغانستان په 9 ولایتونو کې ترسره شوې سرغړونې رانغاړي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. د نړۍ 200 هیوادونو یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو لخوا د جنسیت له مخې د څورونې په اړه ژور اندېښنه ښکاره کړې ده. د فرانسې، جرمني، هسپانیا، ډنمارک او بلجیم په ګډون دغو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې د ښځو په وړاندې سیستماتیک تبعیض روان دی او هغه پر یوه سیستم بدله شوې او زیاتوي. په ټولنه کې د ښځو د منځوي کېدو لپاره د طالبانو اقدامات په نړۍ کې بېساري دي او کېدای شي جنسیتي ځورونه او د بشریت ضد جنایت وګڼل شي. په اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوي چې سمدستي د پر ښځو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي او د بشرپالنې د اصولو ساتنه دې وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره یا اوچاوي روانه میاشت په 2 میلیونه نور افغانان د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی لمرستو په برخې شي او دا داسې محل ده چې شمه را روان دی او ډیرو سیمو ته لارې بندې شي. اوچانن په خپل ټولنیزه شبکه ایکس کې د خوړو د نړیوال پروګرام یو پوسټ بیا خپور کړی چې پکې ویل شوی په دې سربیره په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر 10 میلیونه تنو ته ورسیږي چې د بودیجې د سخت کمښت له امله د خوړو لمرستو پاتې کیږي. د پښتون خورنې غورځنګ یو مشر او د پاکستان د ملي جرګې غړی علي وزیر د پنجاب له اډیاله زندانه خوشی شو. پر علي وزیر وروستی تور سایبری جرم و خو د پاکستان د سایبری جرمونو محکمې برات ورکړ. علي وزیر د اگست 14 په اسلام آباد کې د پښتون خورنې غورځنګ په ولاریون کې لګډونه وروسته ونیول شو او د دولت پر ضد د بلوا او تروریزم په شمول ګڼ شمېر دوسیې ورته جوړې شوې. د تا ورته تورونه د بشري حقوقو پر فعال ایمان زینب مزاری هم لګول شوی وو خو محکمې د هغه ضمانت ورلمه خه منلې وو تر دې مخکې منلې وو او ژر خوشی شوی به. د اوکراین جمهور رئیس ولودیمیر زلنسکی د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې پرون د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې د روسیې د پوځي یرغل په وړاندې ودرې شي. د وویل ماسکو باید په شاو تمبول شي چې د نړۍ د بیړنیو ننګونو د حل کولو فرصت ترلاسه کړي. لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې دا د زلنسکی لومړنۍ وینا ده. د سرګندونې د نړۍ د مشرانو له تشویق سره مخامخ شوې. د زیاته کړه اوکراین هر هغه څه چې په وس پوروي کوي څو دا ډاډ ترلاسه شي چې د روسیې له یرغل وروسته نور په نړۍ کې هیڅوک پر بل ملت د حملې جرأت نه کوي. اسد راټو په منځنۍ سپه 2 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو په زندانونو کې ګڼ بندیان شکنجه شوي. یوه زندانی ازادي راډیو ته وویل
برق په ذریعه باندې په زور به پر خوله کې پایپ ورکې خودل کېټه به یو لو بوت څخه ډکوله په کیبل به وهل.
دا زندانی اوس آزاد شوی. د 12 هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو او ښځو حقوق ورکړي. په دې اړه مو د نجونو نصر هم خسته
یو څه له بهر نه په دوی باندې فشارونه راشي. شاید یو څه مثلا د دوی په دادریس کې تغییر راشي.
په غزنی کې په لسکونو نوي پروژې پلې کیږي.
په دې کې څه دی پاسه نظر کسان کار دي
او په کندوز کې د هنګو یا هنجو کرهنه پراخه شوې.
د کندوز په ولایت کې په زرګونو جری بزمکه باندې د هنګو کښتو کار شتون لري.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
احمد شبریم بیا مهم پر خبرونه کار کله کوم په تخنیکی برخه کې میر احمد صاحب را سره مرستندوی دی. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وای په افغانستان کې د واکمنو چارواکو لخوا د خلکو د نیولو او توقيف پر مهال د بشري حقوقو د سرغړونې تر 1600 زیاتې قضیې ثبت کړې دي. یوناما د خبري په خپل تازه راپور کې چې نن خبر شو کړي او د افغانستان له واکمنو چارواکو یې غوښتي چې په زندانونو کې د شکنجې د درولو او د بندیانو د حقونو د خوندیتوب لپاره ګړندي ګامونه پورته کړي. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یونه موي دوی د بشري حقوقو د سرغړونې تر شپاره سوځیت قصي چې په افغانستان کې د واکمنو چارواکو لخوا د کسانو د نیولو او لنیونې وروسته ترسره شوی ثبت کړی دی. خو دې راپور ته د طالبانو حکومت تر اوسه کوم خبرګون نه دی ښودلی. یونه خپل د تازه راپور له بندیانو سره د چلند په اړه د چهارشنبې په ورځ خپور کړ چې پکې ویل شوي د بشري حقونو د سرغړونې دا موارد یې د 2022 کال د جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د 2023 کال د جولای میاشتې تر 1 نیټې پورې د افغانستان په 9 ولایتونو کې ثبت کړي دي. د یونه د راپور له مخې د دغو سرغړونو نږدې 50% د شکنجې او ظالمانه غیر انساني او ناوړه چلند سره تړاو لري چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت او د استخباراتو عمومي ریاست پورې اړوند توقیف ځایونو کې د نیولو او توقیف پر مهال په پراخه کچه ترسره شوي دي. په راپور کې راغلي چې د اعترافونو یا اطلاعاتو د اخیستلو لپاره بندیانو ته برقي شوکونه ورکړل شوي، ساه اخیستل یې پرې بند کړي، فشارونه یې پرې راوړي او ګواښلي دي، په اجباري ډول یې پرې اوبه څښلي او نورې شکنجې چې په راپور کې یادونه شوې. دغه شان ویل شوي چې دوی ته محاکمو ته د ضمانتونو سپارلو او د وکیل نیولو اسانتیاوې هم نه دي برابرې شوي. راپور ویلي که څه هم د حکومت چارواکو لخوا د بندیانو د بشري حقونو د ښه ملاتړ او دوی سره د امنیتي پرسونل د چلند په اړه دستورونه ورکړل شوي، خو د راپور په ټکو دا موارد نه دي مستند شوي. په دې راپور کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر ولکر تر په حواله راغلي د وهلو ټکولو، برېښنایي شاکونو، د اوبو شکنجې او د افرادو او د هغوی د کورنیو پر وړاندې د ګواښونو تر څنګ د ډېرو نورو ظالمانه او ناوړه چلند راپورونه ځورونکي دي. شکنجه په هر حالت کې منع شوې ده. یونما د افغانستان له واکمنو چارواکو څخه غوښتي چې په زندانونو کې د شکنجې د درولو او د بندیانو د حقونو د خوندیتوب لپاره بیړني او ګړندي ګامونه پورته کړي. موږ د یونما د راپور په اړه د طالبان حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد سره اړیکه وکړه، خو د پوښتنې ځواب یې رانه کړ، خو مخکې دوی دا ډول تورونه رد کړي دي. د بشري حقونو یو فعال عظیم عظیمي بیا چې د طالبانو په زندان کې 1 میاشتې تیرې کړې له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کوي چې د طالبانو په زندانونو کې خلک په بېرحمانه ډول شکنجه کېږي.
شکنجې په زور، د وهلو په زور، د رټلو پر زور باندې له خلکو څخه اقرار اخلي تر څو هغه جرم چې طالبان یې غواړي په هغوی باندې قبول کړه، هغوی په ځان باندې قبول کړه. طالبانو په زندانونو کې ډېر سخت وحشت روان دی. هغه وخت کې چې زه بندي ومه، یو ډله ځوانان له خوست څخه راوړل شوي وو. دوی ډېر زیات شکنجه شوي وو چې برق په ذریعه باندې په زوره به یې پر خوله کې پایپ ورکېښودل، کیټه به یې هغوی له اوبو څخه ډکوله، په کیبل به یې وهل، ډېرې مختلفې شکنجې به وې چې بالاخره به بندي بېچاره مجبور د چې هغه جرم چې طالبان غواړي په ځان باندې قبول کړه.
تازه بیا د خودجوشه ښځو غورځنګ ادا کوي چې د سه شنبې په ورځ د دې خوځښت یوه غړې ندا پروانی خاون او 1-4 کلن ماشوم یې د طالبانو لخوا له کور څخه نیول شوي او تر اوسه د دوی په اړه هیڅ معلومات نشته. د دې خوځښت غړي جولیا پارسي ازادي راډیو ته وویل:
تر اوسه معلومه نه ده چې دا د اعتراض له امله نیولې یا د خبریالۍ له امله. زموږ د خوځښت غوښتنه د ملګرو ملتونو څخه دا ده چې تر کله به طالبان موږ ځپي او نړۍ او ملګري ملتونو سازمان به غلی وي. د معترضو ښځو په ځپلو به دوی هیڅکله بریالي نه شي چې زموږ غږ غلی کړي.
د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل چې په دې اړه معلومات کوي، خو د راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه له ازادي راډیو سره کوم معلومات نه دي شریک کړي. د یادونې ده چې یونما په خپل تازه خپور شوي راپور کې په طالبانو دا هغه کام کړی چې د جنایي جرمونو په پلټنه کې د مرستې لپاره یو قوي قانوني چوکاټ جوړ کړي تر څو د سرغړونو او دوامداره غیر قانوني نیولو مخه ونیول شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ټول سوی ودونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډه اعلامیه کې ټینګار کړی چې د طالبانو له لوري په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر ضد د تبعیض مخه ونیول شي. بل لور ته یو شمېر افغان نجونو ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال فشارونه شایي طالبان اړ کړي چې د دوی حقونو ته څه ناڅه غاړه کیږدي. جزئیات ته امید زهیر مل پراپور کې.
د نړۍ د 12 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د طالبانو لخوا د زورونو د بنسټیز کېدو په اړه اندېښنه ښودلې وای. لکه چې طالبان بیا واک ته رسیدلي، د یو لړ فرمانونو له لارې په ورو خو په بنسټیز ډول نجونې او ښځې په نښه کړي او دوی له عامه ژوند ګوښه کړي دي. دا اعلامیه د البانیا، بلجیم، کبورد، کاستاریکا، کروشیا، ډنمارک، فرانسې، جرمني، لختنشتاین، لوکزامبورګ، مالټا او هسپانیې د بهرنیو چارو وزیرانو لخوا په مشترک ډول چمتو شوی او د جرمني د بهرنیو چارو وزارت 13 شپه په خپل وب پاڼه خبره کړې ده. په اعلامیه کې طالبان د خزو پر وړاندې په سیستماتیک تبعي صورت شوی او زیاتوي. علامه ژوند د خزو د وستو په اړه د طالبانو کړنې په ټوله نړۍ کې بېساري دي او کېدای شي د جنسیتي ځورونې او د بشریت پر وړاندې جرم وي. د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د دې اعلامیه په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ، خو وړاندې ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي او خزو ته هم د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د دوی حقونه ورکړل شوي دي. خو د نړۍ د 12 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په اعلامیه کې راغلي چې د ملګرو ملتونو راپور ښیي په افغانستان کې په تیر یو کال کې له هر دوه یو ښځه د کورنۍ فزیکي یا جنسي تاوتریخوالي سره مخ شوې او تر څنګ یې د نجونو او ښځو پر رواني روغتیا اغیز ویجاړونکی بلل شوی. د نړۍ د 12 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په نادولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو د کار بندیز په ګډون د طالبانو ټولې هغه پریکړې په کلکه غندلې چې د افغان نجونو او ښځو بشري حقونه او ازادۍ تر پښو لاندې کوي. دې هیوادونو له طالبانو غوښتي چې سمدلاسه دا بندیزونه لري کړي، د بشري حقونو او ازادیو څخه سرغړونې پای ته ورسوي، د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي، د نجونو او ښځو عامه ژوند او بنسټیزو ازادیو په ځانګړي ډول زده کړو او کار ته اجازه ورکړي او مدني فضا بیا ورغوي. په دې اعلامیه کې په افغانستان کې د تلپاتې سولې، ثبات او سوکالۍ لپاره د نجونو او ښځو قومي او مذهبي لږکیو او ټولو افغانانو په ګډون د یو ټول شموله سیاسي بهیر پیل هم اړین بلل شوی دی. هخوا یو شمیر افغان جونې او ښځې وایي د طالبانو بندیزونو دوی له سختو کړاوونو سره مخ کړي او باید دا بندیزونه له یوه مخه لرې شي. یوې افغان مېرمنې د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
تاسو په طالبان د چا خبره نه مني او نه د چا خبر ته غوږ دی. ښځه باندې د مکتب، پانتون، د کار، د بیرون تګ، د پارک چکر، دا ټول بندې دي. د کار سره یو ځنه ټولې مېرمنې، ښځې، نجونې ټول ورسره په ازادي څوک هم په ازاده توګه د باندې نشي وتلی.
یوې بلې افغان نجلۍ چې دا هم د امنیتي ستونزو له امله د خپل هویت په پټ ساتلو ټینګار کوي، ازادي راډیو سره خبرو کې د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې پر طالبانو د نړیوال فشار د زیاتېدو غوښتنه وکړه.
دا یو ډېر ښه او غوره بهتره کار دی، ځکه زموږ په فشار داخلي فشارونه خو باندې څه نه کېږي. که یو څه د بهر نه په دوی باندې فشارونه راشي، شاید یو څه مثلا د دوی په دادریج کې تغییر راشي.
د نړۍ د 12 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو هم په خپل اعلامیه کې له افغان جنو خودو سره د درېدو ډاډ ورکړی.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
ناروی کمیټه غواړي چې په خسنی کې پلسکونو عامل منفعه پروژې پلې کړي. دا اکثر پروژې د اوبو د مهارولو په برخه کې دي چې د دې ولایت خلک چې د اوبو له کمښت سره مخامخ دي ورته خوشاله دي. جزئیات له سیمې په دې راپور کې.
په غزنی ولایت کې د افغانستان لپاره د ناروی کمیټې مسولین وایي دا دغه ولایت په مرکز او درو نورو ولسوالیو کې د و 50 بیلابیلو پروژو کارونه پیل شوي چې د دوه میاشتو په موده کې به بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د افغانستان لپاره د ناروی کمیټې د سویل ختیځ زون مشر سید محمد نوید د سه شنبه په ورځ رسنیو ته وویل دغه پروژې د غزنی مرکز په ګډون په اندړو، خواجومري او واغز ولسوالیو کې د 1,000,000 امریکایي ډالرو په لګښت پیل شوي چې پانډیه د یو این نړیوالې موسسې د ای ایف او څنګ له لوري ورکول کیږي. د دغه پروژو د تطبیق چارې د ناروی موسسه مختوړي. نوموړي وویل په یادو پروژو کې لوی او واړه چک ډیمونه، ټرینچونه، پلچکونه، استنادي دیوالونه او نور شامل دي چې په هغه کې 13 پروژې د غزنی په مرکز، 14 په خواجه عمري، 19 په واغز او نورې په اندړو ولسوالۍ کې دي. هر کس ته د ورځې 15 امریکایي ډالر چې معادل یې دغه پیسو به 400 افغانۍ وي ورکول کیږي.
کارګران په ورځنی معاش دلته کار کوي او هر کس په د 100 امریکایي ډالرو معادل افغانۍ د 20 ورځو په موده کې ترلاسه کړي.
په ورته مهال په غزنی کې د طالبانو حکومت ته اقتصاد رئیس نادرشاه شریف ته پروژو په شروع کېدو د خوشی سربیره د ناروی کمیټې له مسولینو مننه وکړه چې د دې ولایت لپاره د مهمې پروژې منظوري کړې دي. هغه له ناروی موسسې څخه غوښتنه وکړه چې د کارونو کیفیت او کمیت ته هم ځانګړې پاملرنه وکړي.
دا پروژې چې دي دا به د اقتصاد له اړخ څخه تقریبا ډېر مشکلات لري، ځکه چې په دې کې څه دي پاسه 9000 کسان کار دي. د خلکو چې کوم مثلا بیکاري کچه ده دا پکې راستېږي.
بل لور ته د غزنی ګڼ اوسیدونکو د پروژو په پیل کېدو سره خوښ دي او وایي د چک ډیمونو په جوړولو سره لا یوې خوا د سیلابونو مخه نیول کېږي او بل د اوبو په مهارولو سره که یوې خوا ته د کرنې او مالدارۍ په برخه کې ګټور دي خو بل لور ته د کاریزونو اوبو د زیاتېدو سبب هم کېدلی سي. دوی زیاتوي د اوبو زیرمې ورځ تر بلې د کښته کېدو په خوا دي او خلک د اوبو له کمښت سره مخ دي، خو په خبره یې د اوبو د ډیروالي یوازنۍ لاره د بندونو او چک ډیمونو جوړونه ده چې له نیکه مرغه اوس په د دغه چک ډیمونو په جوړېدو سره د سیمې د خلکو ستونزې تر یوه حده هوارې سي. په داسې حال کې ده چې تر دې یوه ورځ وړاندې هم په غزنی کې د یو میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د دوو سړو خونو د جوړېدو کارونه د خصوصي سکتور له لورې پیل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
یو ورځ وروسته تر دې چې په لنجمنه سیمه نه ناګورنو قرباخ کې آذربایجان پوځي عملیات پیل کړل، په سیمه کې د روسیې د سوله د پوله ساتي ماموریت په منځګړیتوب پر یو اوربان موافقه شوې ده. جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې.
په داسې حال کې چې په لنجمنه ناګورنو قرباخ سیمه کې د آذربایجان پوځي عملیات نن دوهمې ورځ ته داخل شوي و، په سیمه کې ارمن ټبرو او د آذربایجان لورو د جګړې د سمدستي درولو لپاره پر یوه وړاندیز چې د روسیې سوله ساتي ماموریت وړاندې کړی و موافقه وکړه. ویل شوي چې دواړو لورو منلې چې د آذربایجان له خاورې سره د سیمې د مدغم کېدو په اړه به خبرې وکړي. د قفقاز په دې سیمه کې چې له لسیزو راهیسې یوه کړکېچنه سیمه بلل کېږي، له وروستیو شخړو سره د نړیوالو اندېښنې هم زیاتې شوې وې. د دغه نوي کړکېچ په ترڅ کې د وژل شوو کسانو شمېر لږ تر لږه شل تنو ته رسېدلی دی. د آذربایجان ولسمشر او دفاع وزارت د اوربن موافقه تایید کړې ده. د آذربایجان د ولسمشر الهام علیوف له دفتره په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د قرباغ د اوسیدونکو استازي به سبا پنجشنبه د آذربایجان په یولاکس ښار کې په غونډه کې د آذربایجان د اساسي قانون او نورو قوانینو پر رڼا کې د هېواد له خاورې سره د سیمې د مدغم کېدو پر موضوعاتو خبرې وکړي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان چې د ملت پالو او نور منتقدینو لخوا پرې د 2000 کال د جګړې د بایللو په خاطر انتقاد شوی څرګنده کړې چې اوربند شوی، خو د شرطونو په اړه د خپل حکومت دریز له څرګندولو ډډه وکړه. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې پاشینیان ملت ته په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې د اوربند دغه وړاندیز په متن کې چې د روسیې د سوله ساتي ځواکونو په منځګړیتوب چمتو شوی، ارمنستان برخه نه ده اخیستې. هغه په ناګورنه قرباخ سیمه کې د آذربایجان د پوځي عملیاتو توجیه ته په اشاره ویلي چې په سیمه کې ارمنستان کوم پوز نه لري. د آذربایجان دفاع وزارت پرون د ورځې په پیل کې په ناګورنه قرباخ سیمه کې پیل شوو عملیاتو ته د ترهګرۍ ضد عملیاتو نوم ورکړی و. په سیمه کې د اوربند تر اعلانې دود مخه د آذربایجان له دفتره په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې ولسمشر د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره په ټلیفوني خبرو کې پر دې ټینګار کړی چې د ترهګرۍ ضد عملیات به هله پای ته ورسیږي چې په سیمه کې وسلوال خپلې وسلې پر ځمکه کښېږدي. په ناګورنه قرباخ سیمه کې د روسیې سوله ساتي ماموریت وروسته له هغې پیل شو چې د 2000 کال په وروستیو کې د ارمنستان او آذربایجان تر منځ له لنډې جګړې وروسته اوربند وشو. په دغه جګړه کې د هر یوه لوري له 2000 زیات پوځیان ووژل شول. ارمنستان او آذربایجان د ناګورنه قرباخ پر سر چې اکثریت اوسیدونکي ارمنیان دي، دوه ځلې جګړې کړې دي. د غرنۍ سیمه په نړیواله کچه د آذربایجان د یوې برخې په توګه پیژندل کیږي.
ازادي رادیو .com د ازادي رادیو د خبرونه په ازادي رادیو .com کې هم اوریدل شي، او د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې دا غوړه پرونو متن لوستل شي چې د ازادي رادیو لاري خبري شي. د هاګه د جرمونو نړیوالې محکمې پرونو ویل د معلوماتي ټکنالوژي په سیستم کې غیر عادي فعالیتونه لیدل شوي او وسري سایبري بریډ د شندولو هڅه کوي. د محکمې چې د نورو قضیو ترڅنګ په اوکراین کې د جنگي جرمونو په اړه هم څېړنې کوي، د دې سایبري پیښې د جزئیاتو له بیانولو ډډه وکړه. د جرمونو نړیواله محکمه تیر کال هم دې ته له ورته پیښې سره مخامخ شوې وه. هغه وخت د هالند حکومت ویلی وو چې د یو روسی جاسوس مخې نیولې چې ځان یې برازیلی روزونکی شوده او غوښتل یې چې محکمې ته ننوځي. راپورونه مرکه او اوریدونکي د ازادي رادیو په دې خبرونه کې تر څلور نیمو بجو وروسته د زهرو کاروان ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې به د مخدر موادو په ارتباط د یو شمیر نور مطالبو ترڅنګ واوري چې نړیوالو دې ته زړه ښه کړی چې په افغانستان کې د مخدر موادو د کر او تولید مخه ونیول شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همشغی اداره یا اوچا وای چې افغانستان په نړۍ کې د مور او ماشوم د مړینې تر ټولو لوړ شمیره لري. اوچا په یو راپور کې چې تیر ورځ دغه ادارې پر وې پڼه خپور شوې ویلي، په افغانستان کې د هر اصولو زرو ماشومانو لړلې شپږ سوه نه نوي د زیږون پر مهال مري. په راپور کې د افغانستان په روغتیايي سیستم کې د شته ستونزو په اړه اندېښنه ښودل شوې او پکې ویل شوي چې د افغانستان روغتیايي سکتور ډېرو ښځینه روغتیايي کارکوونکو ته اړتیا لري. اکرام الله اکرام راپور لري.
په افغانستان کې د زیږون پر مهال د ماشومانو د مړینې د زیاتېدو په اړه اندېښنه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي چې افغانستان په نړۍ کې د مور او ماشوم د مړینې تر ټولو لوړه شمیره لري. د اوچا په راپور کې چې د دغه ادارې پر ویپاڼه خپور شوې راغلي، په افغانستان کې په هرو سلو زرو ماشومانو کې یو کم وسوه د زیږون پر مهال مري. په راپور کې د افغانستان په لورو پرتو سیمو او کلو کې د خزینه ډاکټرانو، روغتیایي امکاناتو، په روغتیایي برخه کې د نه پانګونې او د مالي امکاناتو نشتوالي ته اشاره شوې او پکې راغلي دي چې اوسمهال روغتیایي خدمتونو ته د مور او ماشوم لاسرسی کم شوی. د اوچا په راپور کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د روغتیا د برخې د مشر ډاکټر سحر لقوله ویل شوی چې د 2021 کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته د دغه هیواد روغتیايي سیستم تقریبا لمنځه تللی دی. اغلی سحر ویلي کچیر افغانستان غواړي چې روغتیايي خدمتونو ته د مور او ماشوم لاسرسی ډیر شي، نو لا ډیرو روغتیايي کارکوونکو ته اړتیا ده. په راپور کې د ډاکټر سحر لقوله راغلی چې د تیر جمهوریت حکومت له پرځېدو وروسته د ډیری متخصصو خزینه روغتیا پالانو خپل هیواد پریښی چې دا کار د روغتیا په سکتور کې د پام وړ تشه لامل شوی دی. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت ویان د اوچا د تازه راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د تیرې اونۍ د یکشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد په کابل کې د یو خصوصي روغتون د پرانستې په مراسمو کې دا کړي و چې اوس مهال په افغانستان کې د زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې په شمیر کې کموالی راغلی. نوموړي ویلي و چې په 2022 میلادي کال کې د زیږون پر مهال له 1500 د ډیرو میندو او ماشومانو مړینه ثبت شوې وه، خو په روان 2023 کال کې دا شمیر 250 ته راټیټ شوی. خو د لوګر ولایت یو اوسیدونکي زربینه وایي په تیر ژمي کې په سیمه کې د روغتیايي مرکز د نه موجودیت له امله نوې زیږیدلی ماشوم ومړ. زرمینی ازادي راډیو ته وویل
تیر کال د ژمی په موسم هغه وخت چې زه امیندوار وم او د ماشوم د پیدا کېدو لپاره کابل ته په لار وو، د لارې په اوږدو کې زما ماشوم نړۍ ته راغی. خو دا چې له ما سره کوم تجربه کار څوک نه وو، یخنی هم زیاته وه. زما ماشوم کور ته د بیرته ستنېدو پر مهال ومړ او ماشوم مې له منځه لاړو.
دا په داسې حال کې دا چې د طالبانو د حکومت له لوري د بهرنیو ادارو په افغان خزینه کارکوونکو د کار د بندیز له محدودیت وروسته له افغانستان سره د بهرنیو مرستندوی موسسو مرستې کمی شوې چې د افغانستان پر روغتیايي سکتور اغیز کړي. د روانې سنبلې میاشتې په نهمه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا په خپل ایکس شبکه خبرداري ورکړی و چې که لازمه بودیجه ترلاسه نه کړي، په افغانستان کې به سږ کال په میلیونونو کسان له روغتیايي خدمتونو بې برخې شي. دغه ادارې ویلي و چې 3.1 میلیونه وګړي به د ژوند ژغورنې له لومړنیو او دغه شان به 296,000 امیدوارې او شیدې ورکوونکي مېرمنې او د دوی ماشومان د زیږون او له زیږون وروسته له روغتیايي خدمتونو بې برخې شي. له دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي و چې په افغانستان کې په ورځني ډول 168 نوي زیږیدلي ماشومان چې د مړینې مخنیوی هم کېدی شي مړه کیږي. دغه سازمان ویلي و اړتیا ده چې د میندو او ماشومانو د ژغورنې لپاره جدي اقدامات وشي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
په کندوز کې د انجی کرکیلی ته د کروندګرو لیوالتیا زیاته شوې ده او له امله یې د دې ولایت شاړې دښتې او للمي پرې سمسوري شوې دي. انجی یو طبي بوټی دی چې په لوړه بیه پلورل کیږي او د درملو په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي. د کروندګرو په خبره انجی د کوکنار کښت په وړاندې ښه بدیل دی او د نورو زراعتي کښتونو په مقایسه ګټه او عواید یې هم زیات دي. نور حال په دې راپور کې
په کندوز کې د تیرو کلونو په توپیر ساش کال د انجی په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. په یاد ولایت کې یو شمیر خصوصي شرکتونه چې د انجی کښت د ترویج او د دغه طبي بوټي د صادراتو په برخه کې فعالیت کوي وایي په وروستیو کلونو کې په کندوز کې پر زرګونه جریبه شاړو ځمکو انجی کرل شوې ده. دوی انجی د کوکنارو کښت په وړاندې ښه بدیل بولي او وایي چې د کوکنارو په پرتله د انجی عواید زیات دی. په کندوز کې د انجه کخ دی او خصوصي شرکت مسول حافظ الله د انجه کخ پاړه ازادۍ روړی ته وویل
مو تقریبا بالاتر از 1000 جریب زمينه د ولسوالي علي آباد انګدم
موږ په علي آباد ولسوالي کې پر سبان د زر جریب مځکه د انجه کښت کړای دی یوازې په علي آباد ولسوالي کې وسو وطن وزګار خلکو ته د کار بوختیا برابر سوي ده او له دې شمیر څخه سل نفرۍ له موږ سره کار کوي ساش کال د انجه حاصلات شدي موږ د انجه شيره هند او
د یو شمیر کروندګرو په خبره د انجه تولید په هر جریب کې د انجه کیفیت ته په کتو توپیر کوي او له هر جریب ځمکې څخه له 150 تر 100 کیلو د انجه شیره ترلاسه کیږي. څلوېښت کلن لال محمد چې د کندز په علي آباد ولسوالۍ کې پر 100 جریبه ځمکه انجه کرلې هغه وایي د نورو کښتونو په پرتله د انجه عواید زیات دی.
حاصلات از سال دیگه کده امسال خوب است. از یک جروب زمین
ده تیر کار په مقایسه سش کال ده انجه حاصل شده. انجه په آبی زمکو که په دری کلونو که او په للمی زمکو که په 15 کلونو که په سمر رسیجه له یو جریب زمکی څخه سش کال موږ 30 کیلو انجه راټوله کړې ده. د انجه د کرکیلې په ترویج سره په زرګونه بې روزګاره خلک د کار خاوندان سوي دي.
دین محمد چې په کندز کې د انجه د پیرو پلور کاروبار کوي هغه وایي د انجه کیفیت ته په کتو سره یو کیلو شیره یې له 10000 تر 15000 افغانیو پورې قیمت لري.
نظر به سال گذشته امسال حاصلات تخمین خصوصا د ولایت
دا تیرو کلونو په توپیر سش کال د انجه په حاصلاتو کې دوه چنده زیاتوالی راغلی دی. د انجه ډیره برخه هند ته صادریږي. په شمال ختیځ او شمال ولایتونو کې د انجه کښت ته د بزګرانو لیوالتیا زښته زیاته سوې ده.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست مرستیال عبدالغفار صدیقی هم وایي چې سش کال د انجه په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی.
د کندز په ولایت کې په زرګونو جریب ځمکه باندې د هنګو کښت او کار شتون لري چې الحمدلله سږ کال د دوی په حاصلاتو کې هم زیاتوالی راغلی او دهقانان هم ورنه راضي دي.
که څه هم دغه طبي بوټی په طبیعي ډول د شمال او شمال ختیځ ولایتونو په غرونو کې راشنه کیږي خو په تیرو کلونو کې په نامسلکي ډول د انجه شیرې راټولولو له امله دغه بوټی د ورکېدو له ګواښ سره مخ شوی. د دغه طبي بوټي عوایدو ته په کتو سره په وروستیو کلونو کې د افغانستان په شمال ختیځ او شمال ولایتونو کې د انجه کرکیلې ته د کروندګرو لیوالتیا زیاته شوې ده.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه حاجي نیاز محمد د پکتیکا د ولایت وازخه د منځو د کلي اوسېدونکی خبره کومه. په واضحه کې په تروو کې په وړمه کې د مخابراتو شبکې نسته. خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. تقریبا اته میاشتې موږ رئیس وزیر صاحب نجیب الله حقانی ته ورغلو. هغې د 10 ورځو امر د مخابراتو شبکې ته وکړو. تر اوسه پورې اته میاشتې کېږي چې د واضحه شبکې نه دي فعال شوي او تر 315 میلیونه افغانۍ د ملا برادر په دستخط سره دغه شبکو ته ورکړل شوې او د موږ شبکې چې دي دغه نه راځي او نه یې څوک غم خوري.
السلام علیکم. زما سلامونه د ازادي راډیو اورېدونکو کارکوونکو ته اوس وررسېږي. بعد السلام زما دا غوښتنه ده چې د باغران ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ سړکان ډېر خراب دي وروره او زموږ ګرمي وچې شوي دي. وچکني ده چې شنګ اوبونه پیدا کېږي. زموږ سره دې مرسته وسي. مجر د اسلامي امارات تر دغه بریده ورسېږي. موږ سخته مشکلې سره مخ یو او سړکان هم خراب دي. موږ سره کمرې شوي سي. جای مننه
محترم وروره. زه د ازادۍ راډیو ټولو اورېدونکو او همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم. دغه سړک د کندهار او د کابل ترمنځ د دامان ولسوالۍ په حدودو کې جوړ شوی دی چې د جوړېدو یې شپږ میاشتې کېږي. فقط اوس دې حالت ته رسېدلی دی. نه پوهیږو چې ټیکهدار غلطي ده که بل څه مشکل وي.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتساپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی شئ. شمیره ده 00420211420201.
د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې تر څلور نیمو بجو وروسته د زهرو کاروان پروګرام درو. په دې اونیس پروګرام کې به د مخدر موادو په ارتباط د یو شمیر نور مطالبه ترڅنګ واوري چې نړیوالو دې ته زړه شکړي چې په افغانستان کې د مخدر موادو د کر او تولید مخونی ولشي.